په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي ولي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی او ډېر ژر به محمد داود د نوي ولي په توګه معرفي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. نو راپورونه هم لرو، خو لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي هیله مند دی چې افغان دیني عالمان د سولې د هڅو لپاره جهاد اعلان کړي. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زنداني هندي افسر میرمنې او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډېر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا اداره مکلفه ده چې په دې اړه د ولسمشر حکم عملي کړي.
اداره مستقل ارګانای محلي مسئول و متحد در برابر
اسمی زورگان نخ پلواکی در مسئولیت لری چی دی اولس مشر حکم عملی کری او هغه تجمنه ده او موږ به د بلخ نوی والی چی انجینیر داود دی هغه رسمن په بلخ ولایت کې سیمه ایزو چارواکو او خلکو ته معرفي کوو. د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور بیا چی استعفای ارګ منظور کړی وای دی اوس هم والی دی او خپل کار ته به تر هغه دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامی ګوند رهبری لده د دریز دی بدلیدو غوښتنه وکړي. ورسره په دې اړه په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي هیله مند دی چې افغان دیني عالمان د سولې د هڅو لپاره جهاد اعلان کړي. محمد کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو له دیني عالمانو سره په یوه مشورتي غونډه کې وکړې.
با توجه به وضعیت اسفناک کشور و اینکه هر روز جنگ و خشونت از ما قربانی می گیرد، ما آرزومندیم که علمای معظم تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلام نمایند.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر دغه راز وویل چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې پیل شوي چې پرمختګونه به له خلکو سره شریک شي. په دې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو دفتر د پرانستلو مسله بیا راپورته شو چې د سولې عالي شورا مخکې طالبانو ته په کابل کې هم د دغسې یو دفتر د پرانستلو وړاندیز کړی و، خو طالبانو هغه رد کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس په داسې حال کې د سولې لپاره د دیني عالمانو لخوا د جهاد اعلانولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ناامنیو د پیښو تر څنګ کابل نن بیا د یوې ځنوژونکې حملې شاهد و. په دغه حمله کې چې د کابل په ششدرک سیمه کې وشوه لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان چارواکو وویل چې دغه چاودنه د ششدرک په سیمه کې د ملي امنیت د ادارې د دفتر مخې ته شوې او حمله کوونکی هم پلی روانو. د افغانستان جمهوري ریاست نننۍ ځان وژونکې حمله په سختو ټکو غندلې ده. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی، بلکې له دوی څخه هره ورځ د خلکو کرکه زیاتېږي. د هم د سیمه اونړي څو خبرونه. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زنداني هندي افسر میرمنې او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. دغې کتنې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړې وه. کلبوشن یادو په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی. یادو د 2016 کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغې چې له ایرانه د پاکستان خاورې ته داخل شو د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو. پاکستان د دغې کتنې په اړه یو تصویر خپور کړی چې پکې لیدل کېږي د ښیښې تر شا دواړه لوري له یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي هند ورڅخه غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله خبر اعلان ته اجازه ورنکړي چې د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې یادو په اسلام آباد کې د پوځ لوی درستیز ته د بښنې غوښتنه وړاندې کړي چې پر ده ورحمیږي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن په یو رسمي سفر ګاونډي هیواد قزاقستان ته ورسېد. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د ځینو مسایلو پر سر ترنګلې دي. جینبیکوف نن استانې ته ورسېد او ټاکل شوی چې نوموړی به خپل سیال نورسلطان نظربایف او د هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د امریکا د میزوري ایالت په سنت لویس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولېږي. چارواکو د شنبه پور از ویل چه دیرو خلکو خپل وسلې د پیسو په بدل کې دغه پروګرام کې چه د سنت لویز خاروالی لخوا تنظیم شوی او تسلیم کړی او وسلې دومره زیاتې وې چې نور د پیرلو لپاره خاروالی پیسې نه درلودې. سکل په سنت لویز کې له 200 زیات قتلونه ثبت شوي چې دا په وروستیو شلو کلونو کې تر ټولو ستره شمېره ده. چارواکي دغو قتلونو تر شا اصلي عوامل د وسلو ډیروالی او په واټونو کې خشونت بولي. د دغه پروګرام په ترڅ کې یوه وسله له پوښتنې پرته له سلو نه تر $200 پورې رانیول شوې وه. رانیول شوې ده. وبخې د سنت لویز د وکیلانو اتحادیه او یو شمېر افرادو او کمپنیو د دغه پروګرام لپاره $125,000 راټول کړي وو. د پیسو د کمښت له کبله یو شمېر خلک له خپلو وسلو سره بیرته کورونو ته انتللی دي. پولیسو وویل 310 تومانچې، 533 ټوپک او شپږ ماشین ګڼې پیرل شوي دي. ټولې دغه وسلې به له منځه وړل کېږي. ورته یو بل پروګرام هم د نوي 2013 کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظاتي راډیو اوریدل. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وای د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف زاده.
ما والی ولایت بلخ که آقای انجینر داوود است را معرفی میکنیم رسما به مسئولین محلی و برای ما آقای استاد عطاه والی مستعفی حساب میشه.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله وشوده چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو علماو سره په مشورتي غونډه کې وویل
با توجه به وضعیت اسفناک
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قربانی ورکوو، موږ هیله لرو چې درنه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي او د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې زندانیان سره تبادله کړي. نو راپورونه هم لرو د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته. تصید ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وای د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د دغې ادارې ویاندې د غرض په نوموړي ولایت کې د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور کړنی د ستاینو وړ وبللې. جمعیت اسلامي ګوند که څه هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د بلخ ولایت لپاره نوی اعلان سوی والي انجینر داوود ته به اجازه ورنه کړي چې خپل کار پیل کړي. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس د هغه خبرو په دوام چې وایي د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه د عطا محمد نور د استعفا له منظورۍ سره موافقه کړې وه، د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د بلخ نوی والي به ډیر ژر معرفي شي. د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ رسمي والي انجینر داوود دی او د نوموړي د معرفي کولو لپاره چمتووالی هم نیول شوی دی.
ما والي ولایت بلخ که آقای انجینر داوود است را معرفی میکنیم رسما به مسئولین محلی.
موک انجینر داوود چې د بلخ والیده سیمه ایز و مسئولین او خلکو ته معرفي کوو. د استاد عطا لکړنو قدردانی کوو او هغوی د مستعفی والی په توګه حسابيږي. موک د نوی والی د معرفي کولو لپاره چمتووالی لرو.
ولایت جدید در بلخ
جمهوری ریاست تیرونه اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود د نوی والی په توګه اعلان کړ. دغه اعلان که څه هم د خغلی نور او جمعیت ګوند له توند خبرګون سره مخ شو، خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې نوموړي د عطا محمد نور له استعفا سره موافقه کړې او جمعیت اسلامي ګوند هم په دغه پریکړه کې له موږ سره و. خو اوس چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د بلخ لپاره د نوي والي د معرفي کېدو خبره کوي، د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبریال اړیکه له ښاغلي حکیمي سره روغه شوه، خو نوموړی په دې دلیل چې ګوند مخکې په دې مسله خبرې کړي له څه ویلو ډډه وکړه. له دې مخکې د جمعیت ګوند ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي دوی به اجازه ورنه کړي چې انجینر داوود د بلخ د نوي والي په توګه خپل کار پیل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم منشي وایي د نوي والي له معرفي کولو مخکې باید رامنځته شوي اختلافات د خبرو له لارې لارې حل شي. فیصل سمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حکومت
دی وی وسط حکومت لوري د بلخ والی انجینر محمد داود د خلاتروس دغه کار عملی جنبن نه دغوره کړي. مقابل لوري شرایط او غوښتنې لري. زه فکر کوم چې د نوي والی له معرفي کولو مخکې باید همغږي وشي. دا به د دوړو خو په ګټه وي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند له دې وړاندې ویلي و چې عطا محمد نور به هغه مهال خپله دنده پرېږدي چې جمهوري ریاست د دغه ګوند شرطونه ومني. د بلخ د والی په توګه د فرهاد عظیمي معرفي کېدل او دغه ګوند ته د څو وزارتونو، سفارتونو او ولایتونو ورکړه د جمعیت اسلامي عمده شرطونه دي. هغه څه چې تر اوسه یې جمهوري ریاست په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د بلخ د نوي والی د معرفي کېدو په اړه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ دارې چمتووالي په اړه راپور واورید. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون وایي چې د سیاسیونو ترمنځ د نظرونو تبادله د دې سبب سوی چې خلک د ډاډمن ثبات په اړه اندېښنه څرګنده کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دغه فدراسیون د مشر صدیق منصور انصاري سره په دې اړه مرکه کړې ده او دغه وضعیت یې ترې پوښتلی دی.
تر کومه چې وروستۍ ناندری لیدل کېږي د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د هغو تیرو پخوانیو ناندرو او قانون ماتونو تسلسل دی چې په تېره کې د افغانستان د ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغسې سهامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت ناندری رامنځته کېږي. خلوی خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتابه لپاره، یا هغه مرستې چې دلته کېږي افغانان خرڅې کوي، یا نړیواله ټولنه د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتابه لپاره باید د انارشۍ او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي، او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه، هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون سالارۍ تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی، د زور او استبداد او انارشۍ په حکومتونو کې قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بلې، انصاري صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځینو نور ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه، او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نه و، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول پشا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل پشا کېږي، دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه؟ دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي.
ضرور موږ مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارټنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی، او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطا ایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له ده سره شوی د دوه وزارتونه او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هېڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا
انصاری صاحب لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتیږي، دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تیره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي، د قانون څخه ملاتړ وکړي؟
خلکو ته پکار دي چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي تر څو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې دغه 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې اجرایي رئیس خپل دریز روښانه کړ او تمامد نورم خپل او جمعیت خپل دریز روښانه کړی دی، الله ر کپ لنډو کې راته وایي؟
لنډه حلال دا ده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تعامل او هم د حکومت په نورو کړیو باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان دینی عالمان د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د علماو سره په مشورتي غونډه کې دا خبره وکړه. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي چې د جګړې د پای ته رسېدو او وسلوالو سره د خبرو لپاره باید هغوی ته دفتر پرانستل سي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د سولې علي شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره کوي او وایي د سولې په پروسه کې د علماو رول خورا مثبت او ګټور دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له علماو سره په غونډه کې په هیواد کې د مرګ ژوبلې او د جګړې پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او هیله یې وښوده چې افغان علما باید د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
با توجه به وضعیت اسفناک
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوو، موږ هیله لرو چې درانه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. له شک پرته چې سوله یو جهاد او هڅه ده، هغه هڅه چې په مسلمانانو کې د مرګ ژوبلې مخه نیسي او د ګواښونو او ستونزو پر وړاندې زموږ هیواد پیاوړی کوي.
قوی و قدرتمند می سازد.
خغلی خلیلی د اسلامي نړۍ له علماو نه هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سولې له پروسې نه ملاتړ وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې یوازې افغانان کولای شي چې د سولې لپاره اقدام وکړي او د خلکو هیلې په واقعیت بدلې کړي. د سولې علي شورا رئیس دغه څرګندونې د سولې په اړه په هغه مشورتي ناسته کې وکړې چې د څلور دېرش ولایتونو په سلګونو دیني علماو پکې ګډون کړی و. د سولې علي شورا وایي له دې ناستې نه هدف د سولې له هڅو نه د علماو خبرول او د دوی مشورې اخیستل دي. د سولې علي شورا مشر په همدې ناسته کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل شوي او په دې اړه به پرمختګونه له خلکو سره شریک کړي. پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په دغه غونډه کې د سولې علي شورا د حکومت له اړخه د سولې د خبرو اترو لپاره یوازینی ادرس یاد کړ. وی ویل چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره مقابل لوري ته باید دفتر پرانیستل شي. تر دې وړاندې د سولې علي شورا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان کولای شي په کابل کې خپل دفتر پرانیزي، خو طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر نه غواړي او د تل په څیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار درلود. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف وویل چې روانه جګړه په افغانستان ته پل شوې او هر چا چې پرې پانګونه کړي اوس خپل ونډه غواړي.
خو کمن د خپل افغان رور طالب سره بین الافغانی مذاکرات پیل کو، د خدای په فضل دا نور ټول لاسونه به شل سي.
په دغه ناسته کې د هیواد یو دینی عالم ایاز نیازی د سولې د خبرو پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار وکړ. وی ویل د سولې لپاره هتي یوازې د دینی علماو نه بلکې د ټولو خزو او نارینه و دند ده. د سولې د عالی شورا مسولین وایي کچيري علما د سولې له هڅو خپل غوښتنې ناتړ اعلان کړي، دغه پروسه به هدفمند شي او څوک بیا د ټکنیک کولو هڅه نشي کولای.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورځویې امنیتي موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي داعش د سیمې د استخباراتي سازمانونو لخوا رامنځته سوې پدیده ده او دغه ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته نه ده راغلې. وایي احمد برمک چې نن یې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل له داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي. محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د امنیتي وضعیت او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخیدو په تړاو د اندېښنو په ځواب کې د دوشنبه په ورځ د هیواد امنیتي مسولین جرګې عمومي غونډې ته وربللی وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د استخباراتي معلوماتو له مخې داعشیان له عراق او سوریه نه افغانستان ته نه دي راغلي. د ښاغلي برمک په خبره داعش د سیمې د استخباراتو لخوا رامنځته شوې پدیده ده چې له دغې ډلې پر افغانستان د فشار په توګه کار اخیستل کېږي.
وګورم با اساس گزارش های استخباراتی و اطلاعاتی اینجا ما صاحب امنیت میلیام است.
د استخباراتی او اطلاعاتی راپورونو لمخه هغه څه چې افغان حکومت سره شته داعش داسې پدیده نه ده چې له عراق او سوریه دی راغلی وي. کومې ریښې چې موندل شوې داعش د سیمه ایزو استخباراتي بنسټونو لخوا رامنځته شوې ډله ده او پر افغانستان د فشار او د نظام د پرځولو لپاره تریکار اخیستل کیږي.
نظام افغانستان
وایي احمد برمک د هغه ادعا او پاړه چې ګوند نه معلومه الوتکې د داعش ډلې غړي د افغانستان لیوي سیمه بلې هغه ته انتقال وی ویل دا وازین نه سمیدی د وی افغانستان به ډیر ژر د رادار سیستم خاون شي چې بیا به د داډول اوازو سپیناوي هم آسان شي. خغلی برمک د غشان ویل هغه طالبان چې د ایدئولوژیک افکارو لمخه جګړه کوي هیڅ کله به هم سولې ته غاړه کې نه کړي. د دفاع وزارت لوی درسیس شریف یفتلی د جرګې استجوابي غونډې ته ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بهرني داعش جنگیالي شته خو دومره هم نه دي چې رسنې پاړه وایي. د خغلی یفتلی په خبره د داعش د زپلو په دوام به د ننګرهار په خویانه ولسوالۍ کې 300 تنه د سیمه اوسیدونکو په وسلو سمبال شي. د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین هم وربلل شوي وو. خو دغه ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالصبور قانی په دې تړاو د بندو دروازو تر شا د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي پاکستان پر طالبانو له دې عمل خپل فشارونه زیات کړي چې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د ولسی جرګې غړی محمود سلیمان خیل
د پاکستان حکومت اوس په طالبانو باندې فشار راولي چې تاسو داعش ته ولاړ شئ. دا د طالبانو د خولې خبره زه درته کوم جناب رئیس صاحب. دغه د داعش مسله د اوس په ابتدا کې د داعش مسله ډیره ساده مسله مه بولئ. بیا به په دې طالبانو پسې موږ او تاسو ارمان وکړو چې کاشکې هغه طالبان وای او په دغه غذا باندې خدای نه وای اخته کړي.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي چې د دوشنبه د ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل حکومت باید ژر تر ژره د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخیدو د مخنیوي په هدف خپل پالیسی له دوی سره شریک کړي. د ښاغلی احمدزي په خبره کچیر له اوسه د داعش ډلې د پراخیدو مخاونني ولشي د وخت په تیریدو سره به دغه ډلې خپل ریخي غزولي وي چې بیا به نه حکومت او نه هم خای نړیواله ټولنه د وچولو توان ولري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دوی په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د هغو پولیسو په شمېر کې کموالی راسي چې د محل د ملي شورا له یو شمېر غړو او دولتي چارواکو سره په خدمت بوختي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي.
د امنیتی ځواکونو ترڅنګ د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وای یو شمېر ځواکونه د ملي شورا د ځینو غړیو او دولتي چارواکو شخصي خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوې طرحې له مخې او له قانون سره سم به د هغو امنیتی ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي چې د محل د ملي شورا د یو شمېر غړیو شخصي امنیت ساتي.
دا مختص اوس مهال د ځینې هغو مقاماتو سره دی او د جرګې یا مشرانو جرګې دی او غړو سره دی چې ژوند یې واقعا تر تهدید لاندې دی هغو سره توضیح شوي دي. د دې په خاطر چې دا ښه تشخیص شي، ښه معلوم شي او دې برخې نه سوء استفاده ونه شي، د وزارت نوې رهبرۍ په پلان کې لري چې دوته یو منظم سیستم جوړ کړي.
له دې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې یوازې په کابل کې شاوخوا 400 پولیس له دولتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړیو خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د ملي شورا د یو شمیر غړیو او دولتي چارواکو په واک کې د شاوخوا 400 پولیسو ورکول موضوع هغه اندېښنه ده چې په تیرو کلونو کې په بیا بیا د کورنیو چارو وزارت لخوا مطرح شوی و. د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو د دې ترڅنګ یا دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د پولیسو له تجهیزاتو څخه هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي د کورنیو چارو وزارت له دې طرحې ملاتړ کوي، خو وایي حکومت باید د چارواکو او د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پر امنیت باندې کوم تاثیر نه لري. کچیر په یو موجوده سایه کې په یو ناحیه کې کدا پولیس او وزه کې کم وي کدا فرغه کې تاثیر ولري. خو زه دې سره موافق یم چې باید د پولیس خدمتې د وکیلانو سره جمع شي. خو ځینې وکیلان چې تعدید د امنیتي تعدید لري باید حکومت دا وته فار امنیت برابر کړي، ځکه د حکومت د مسؤلیت چې دا غو امنیت وساتي.
ښاغلی اخونزاده وای د ملي شورا د یو شمیر غړیو او لوړپوړي دولتي چارواکو ترڅنګ یو شمیر بانفوزه کسان هم له اړتیا زیات پولیس له ځان سره خدمتې کړي او یاده چې خپل خپلوان یې د ساتونکو په نوم استخدام کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار او د ماښام تر وبجو پر خبرونه لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي سږ کال په مجموع کې 8% بودجه مصرف شوی ده. د خبر د مالیه وزیر اکلیل حکمی نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. د دغه وزارت پر راپور کې راغلي چې د پوهنې وزارت تر نورو وزارتونو لږ بودجه مصرف کړی ده. خان محمد سیند راپور کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وای د افغان حکومت ټول وزارتونه او نور اړوندو ادارو په 1398 مالی کال کې په مجموعي ډول 8% پراختی بودیجه لګولې ده. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ د ملي عوایدو د زیاتوالي د بودیجې د لګښت او د اقتصادي پراختیا د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د بودیجې د لګښت دغه اندازه د تیرو دریو کلونو په پرتله څو برابره زیاته شوې ده.
67 فیصد بودجه انکشافی ما سال مالی 1396 به مصرف رسیده. این در حال است که
زموږ د پراختیا بودجه 85 فیصد په 1499 مالی کال کې لګول شوی. حال دا چې په 1499 کال کې اختیاري او غیر اختیاري پراختیا بودجه 33 فیصد په 1499 کال کې 35 فیصد او په 1599 کال کې 45 فیصد لګول شوی و.
د مالی وزیر وویل په دغه هیواد کې اقتصادي پراختیا په 2015 میلادي کال کې 1.3 فیصد او په 2018 میلادي کال کې 2.6 فیصد ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسی جرګې د حکومت 14 وزیران چې 90 فیصد یې کمه بودیجه لګولې وه استیضا کړل او له 2 وزیرانو یې د باور رای واخیستې. ولسی جرګې کابو 2 اونۍ مخکې د مالیې وزارت لخوا د 1390 لمریز کال لپاره وړاندې شوې بودیجه هم ناانډوله وبلله او رد کړه. د مالیې وزارت د راپور له مخې د پوهنې وزارت هغه دولتي ارګان دی چې پروان مالی کال کې تر ټولو وزارتونو کمه یعنې 8 فیصد بودیجه لګولې ده. دا چې د پوهنې وزارت ولې نه دی توانېدلی چې په روان مالی کال کې لازمه بودیجه ولګوي د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلایل عمده که وزارت معارف نتانست بودجه خود مصرف کنه بعض پروژه های در وزارت معارف است که
عمده لامیرونه چه در پوهن وزارت نده توانیده چه خپل بودجه بلگه بیداده چه زینی پروژه ل یو کال نه ډیر وخت نیسی. د تدارکاتو د پروسې ځنډیدل ناامنی چې له امله یې د دغه وزارت د ځینو پروژو کارونه دوام نه کوي. بل د قراردادیانو د ظرفیتونو ټیټوالی دی چې شرکتونه راځي شرایط پوره کوي خو د عمل په ډګر کې نشي کولی.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د کمی بودیجې د لګولو یو لامل ناامنی ګڼي چې د مالیې وزارت وایي د راتلونکي کال بودیجه به د دولت د اړوندو ارګانونو او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو د ګډو هڅو په نتیجه کې په ښه توګه ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه وین نړیواله موضوع ته ورځو. د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې زندانیان سره تبادله کړي. دا موافقه نن په مسکو کې د اورتودوکس کلیسا په منځګړیتوب تر خبرو وروسته وسوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
اوکراینی چارواکو او د دغه هیواد په ختیځ کې روسی پلوه بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې د دسمبر په 28مه اسیران سره تبادله کړي. دا اعلان نن د بیلتون غوښتونکو مشرانو او د اوکراین د حکومت استازیو په مسکو کې لوی غونډې وروسته وکړه. د دې غونډې منځګړیتوب د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر وکړ. تر غونډې وروسته د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال ایرینا هراشچینکو په فیسبوک کې ولیکل چې د دسمبر په 28مه به څلور اویا اوکراینیان خوشي شي او په ځواب کې به حکومت 306 زندانیان خوشي کړي. د اوکراین د بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو هم د دې شمیرې تایید وکړ. د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال وویل چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې دې تبادلې ته چمتو. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان تبادله کیشي. دوی ټول جنګي اسیران دي که عادي بندیان هم پکې شته. له تیرو 14 میاشتو راپه دې خو به دا لومړی ځل وي چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ زندانیان تبادله کیشي. د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د اوکراین د حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
او د خبرونه په پای شي بوکي یوه ساينسي موضوع ته ورځو. په نړۍ کې داسې ریلګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. دا چې څنګه له اسمت سروانه په وورو
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنۍ چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانۍ ډبې یا واګونونه کارول شوي خو نوې ټکنالوژي ورسره یوځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1949 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډي باډي المونیمي ده. المونیم سپک وي ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلسیزې له نیمایي څخه بې کاره پرتې وې خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل رود کمپنۍ په لمریزه انرژۍ د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په تیلو کار وکړي، خو په مریضه ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په مریضه انرژۍ چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د مریضه انرژۍ پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی سل چوکۍ لري.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره وخو خبرونه لای دامه لري. دری مجله پات د زما همکار مصطفی سرور را سره په استودیو کې د تړاندې بې کې.
بله، تشکر از شما.